ساعت لس بجې شوې. یو ځل بیا زما عصمت څاروان سلامونه ومنئ. په دې خپرونه کې اوري چې د ملي امنیت شورا وایي د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ په تفاهم لیک کې لاس نه دی وهل شوی. د دې او یو شمېر نورو راپورونو تر څنګ دوې اونیزې لړۍ لرو ژوند په شیبو کې او مخکښې ښځې. خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې سید کمال شاه عارفي اوروي.
سر کې د خبرونو سرچکې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ملي امنیت ادارې او د پاکستان د استخباراتو ادارې ISI ترمنځ د همکارۍ تفاهم لیک به تر سیاسي کتنې وروسته لاسلیک سي. د افغانستان ولسمشر د ملي دفاع وزارت کاندید محمد معصوم ستانکزی د باور رای اخیستو لپاره ولسي جرګې ته ورمعرفي کړ. او سعودي عربستان وایي هغه سړی چې د جمعې په ورځ په دغه هیواد کې د شیګانو په یوه جومات کې په انتحاري حمله کې یو ویشت تنه وژلي ول د سعودي عربستان تابه وو او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې غړی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ملي امنیت د ادارې او د پاکستان د استخباراتو ادارې ISI ترمنځ د همکارۍ تفاهم لیک به تر سیاسي کتنې وروسته لاسلیک سي. د دې ادارې وایي نجیب منلی پرون ازادي راډیو ته وویل
په حقیقت کې د دوو هیوادونو ترمنځ همکارۍ وکړي کونه په منظم ډول لاسلیک کیږي او د کومه خاصه خبره نشته. هغه څه چې ویل شوي دي شایعات او د افوا په اساس ویل شوي دي.
شاکلی منلی ازادي راډیو ټول چې دا سند د افغانستان د امنیت لپاره ډیر مهم دی. داسې مهم اسناد باید پټ پاتې شي ځکه افشا کېدلې حتی د افغانستان امنیت له ګواښ سره مخامخ کولای شي. په افغانستان کې د نړیوال ځواکونو لوی قومندان جنرال جان کیمبل وایي چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله د انټرنیټي شبکو له لارې په افغانستان کې په جلب او جذب لګیا ده خو جنگي عملیات اعلان دي پیل کړي. د اسوسییټډ پریس په حواله جنرال کیمبل پرون ویلي چې وسلوال طالبانو له لاس کاله کابل د حکومت ترنګول لپاره جنگ وکړ خو بریالي نسول. د دې جنرال پوینا د اسلامي دولت وسلوالو ډله هڅه کوي چې له دې عمله مایوس سوي طالبان اور جذب کړي. جنرال کیمبل ویلي چې زیات شمیر هغه طالبان چې د دې ډلې د مشرتابه باړه شکل لري د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو سره یو ځای کېدل د خپلې ګټې لپاره موقع ګڼي. د افغانستان ولسمشر د ملي دفاع وزارت کاندید محمد معصوم ستانکزی د باورای اخیستو لپاره ولسي جرګې ته ورمعرفي کړ. د ولسي جرګې منشي عرفان الله عرفان پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دې اقدام هرکلی کوي او په اوسني وضعیت کې د افغانستان د امنیت لپاره یو مهم ګام ګڼي. د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي چې ډګر جنرال قدم شاه د ملي دفاع وزارت لوی درستیز او ډګر جنرال عبدالخالق د دې وزارت لومړی مرستیال ټاکل شوی دی. د فراه په بلابلوک ولسوالۍ کې څلور سیمیز پولیس ووژل شول. د فراه امنیه قمندان فضل محمد سمدیار پرون ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو کسانو د فراه د مرکز او بلابلوک په لار کې دې کسانو ته کمین نیولی وو. فضل محمد دی وای یو تن چې زخمی وو په روغتون کې دی چې زه یې لیدو ته ورغلی وم. موږ په دې ارتباط یو سړی او یوه مخابره هم نیولې دي. په بلابلوک کې د دې حملې مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی او تر دې مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو اثار سره په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپېته افغاني شل بوله، یوه ایرو شپېته افغاني پنځه ویشت بوله، یو انګلیسي پونډ دوه نوي افغاني لس بوله، یو سعودي ریال پنځلس افغانۍ نوي پوله، زر ایراني تومن اوولس افغانۍ اتیا پوله او زر پاکستاني کلارې پنځه سوه دوه اتیا افغانۍ. بیا هم شراغلست. سعودي عربستان وایي هغه سړی چې د جمعې په ورځ په دغه هیواد کې د شیګانو په یوه جماعت کې په انتحاري حمله کې یو ویشت تنه وژلي ول د سعودي عربستان تابه وو او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې غړی دی. د سعودي عربستان د کورنۍ چار وزارت ویاند ویل چې حمله کوونکی صالح بن عبدالرحمن میږي او امنیتي ځواکونه یې د نیولو هڅه کوله. د ویان په وینا عبدالرحمن د نجد ولایت له اسلامي دولت ډلې سره د یوې تړلې سخدریزی سعودي څنګ غړی دی. د سعودي عربستان دولتي خبري اجانس وایي چې د کورنۍ چار وزارت د جمعې د حمله په تړاو د دې ډلې شپږ وشي غړي نیولې دي. د کټوال په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر انټونیو ګویټرس پر نړیوالو غږ وکړ چې په عراق او سوریه کې د روان بحران له امله د 15 میلیونو بې ځایه سوو وګړو لپاره بشري مرستې وکړي. ګویټرس پرون شنبه د بنځني ختیز او شمالي افریقا په اړه د نړۍ د اقتصادي فورم غونډې ته چې په اردن کې جوړ شوی وویل
We face the need to.
دای وای مشتر هر سه مخ که هو کسان تچیل رو سوریه او عراق به ازای سوی دا جلو او زیاتو بشری مرستو ارتیا لرو مجل سوریه او شاو پا هوادو لشت لر سلور ملون کتوال سب کردی مجل پا سوریه او عراقی پینزلس ملون به ازای سوی خالق لرو چی تایی بشری مرستو تا سخت ارتیا لری دا ملگور ملتونو دا علی کمیشنر اویل چی نوریوال طولن باید پا دی ار خپل مسئولیتو پیجنی او پا بحران که دشکیل هوادو سر خپل همشغی سرگند کردی د پاکستان حکومت په کراچی ښار کې د جیلی تعلیمي اسنادو د یو شرکت په اړه چې میلیونونه ډالرې ګټلې د څېړنو لپاره د نړیوالو مرسته غواړي د پاکستان د کورنۍ چار وزیر چودري نثار علي خان پرون وویل چې په راتلونکو دوه ورځو کې به د امریکا د استخباراتو فدرالي ادارې اف بی آی او د نړیوالو پولیسو انټرپول ادارې ته د مرستې غوښتنلیکونه واستوي نثار علي خان زیاته کړه چې په کراچی ښار کې د اګزاکټ په نوم د دې شرکت په اړه ابتدایي څېړنې په راتلونکو لسو ورځو کې بشپړېږي خو د دې شرکت مسؤلینو ټول تورونه رد کړي او بې اساسه یې بللې دي او ولسمشر ولادیمیر پوتین تېر ورځ په روسیه کې د غیر مطلوبو سازمانونو د فعالیت د محدودولو سند توشیح کړ دا سند تېر اونۍ د روسیې د پارلمان دواړو خونو تایید کړی و د دې نوي قانون مخالفین وایي چې په روسیه کې به د غیر حکومتي سازمانونو فعالیت ته شدید ضربه ورکړي نوی قانون د روسیې څارنوالۍ ته اجازه ورکوي چې بهرني سازمانونه د غیر مطلوبو ادارو په لیست کې شامل کړي غیر مطلوب هغو ادارو ته ویل کیږي چې د روسیې دفاعي قابلیت امنیت عامه نظم او عامې روغتیا ته ګواښ پېښولی سي د قانون پر اساس هغه کسان چې په روسیه کې داسې سازمانونو ته کار کوي جریمه کېدلی سي او حتی په شپږ کاله بند محکومېدلی سي د خبرونو پای
لس بجه او و دقیقې شوې تاسې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ د آزادۍ راډیو خپرونې د سهار په 8 بجې پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12:16 دوام کوي په همدغه څپه د ماښام له 8 بجو وروسته د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې اورېدی شئ د ملي امنیت شورا وایي د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ په تفاهم لیک کې لاس نه دی وهل شوی
ډېر ځل زموږ شون مخکې په دې چې په موضوع باندې ځان پوه اکثر عمل ښکاري
بشری حقونو او یو شمېر دیني عالمانو د وژل شویو کسانو د تصویرونو او ویډیویي کلیپونو د نه خپرولو غوښتنه وکړه په خوس کې پولیسو د بهرنیو سوالګرو د نیولو او ټولولو هڅې پیل کړې
او د خلکو په غوښتنه دا پلان ترتیب کړلو چې د خوست په ښار کې دی موږ جمهوري کړو
یو شمېر سوداګر وایي د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت کمیدو پر کاروبار بد اغېز کړی دی د یوروویژن د سندرو مسابقه سویډن وګټله د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه لړۍ لرو مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي هغه عکس العملونه چې په افغانستان کې د ملي امنیت ادارې او د پاکستان د پوځي استخباراتو یا اس آی ترمنځ د تفاهم لیک په اړه څرګند شول تر ډیره حده خواشینوونکي او مخکې تر وخته وو د دې ادارې ویان نجیب منلی ازادي راډیو ته ویل چې د داسې مهم امنیتي سند په اړه باید د شایعاتو او اوازو پر اساس خبري ونشي فرشته جرال زید مسئله نور جزئیات وړاندې کوي
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د ملي امنیت د ادارې او آی اس آی ترمنځ د تفاهم لیک په څیر مهم اسناد باید پټ پاتې شي او افشا کېدل یې امنیتي ګواښونه رامنځته کولای سي د دې ادارې ویان نجیب منلی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د دې امنیتي سند په اړه غبرګونونه د اوازو پر اساس او مخکې له وخته وو
په دغه په افغانستان کې ډېر ځل زموږ کې شون مخکې د دې چې په موضوع باندې ځان پوه کړي اکثر عمل ښکاري دا لومړی ځل نه دی خبره خبرې د کاراو نکره معلومولو
د افغانستان او پاکستان د امنیتي ادارو ترمنځ تفاهم لیک متن به تر سیاسي څیړنې وروسته لاسلیک کیږي. نجیب منلی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي همکاریو د دې تفاهم لیک متن له تخنیکي پلوه کتل شوی او د سیاسي کتنې لپاره به هم د دواړو هیوادو په مسؤلو ادارو کې وکتل شي. د پاکستان پوځ ویلي چې د تفاهم لیک پر اساس به دواړه ادارې په افغانستان او پاکستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد ګډه مبارزه کوي او استخباراتي معلومات به شریکوي. ښاغلي منلی د اجرایه رئیس د ویان دایده هم بیا اساسه بللی چې د ملي امنیت شورا شاید تفاهم لیک په هغه متن کې چې ولسمشر او اجرایه رئیس موافقه ورباندې کړې وه لاسوهنې کړې دي. د ملي امنیت د شورا ویان زیاته کړه چې دا اداره د امنیت په ارتباط د حکومت په چارو کې همغږي رامنځته کوي او په تخنیکي مسایلو کې مداخله نه کوي.
د فرخنده کورنۍ د ملي شورا ځینې غړي او د مدني ټولنو یو شمېر فعالان د استیناف له محکمې غواړي چې د فرخنده د وژنې دوسیه په جدي ډول وڅېړي او عاملان له قانون سره سم مجازات کاندي. د غوښتنې داسې وخت کیږي چې د کابل ابتدایي محکمې له خپلو پریکړو وروسته د فرخنده د قتل دوسیې د افغانستان لوی څارنوالۍ ته ولېږلې او هغوی به د کابل استیناف محکمې ته واستوي. یوسف خان ځدران د دې موضوع په اړه راپور لري.
په داس حال کې چې یو شمېر خلک د فرخوندې د وژلو په قضیه کې د ښکېلو مجرمینو په اړه د ابتدایي محکمې پر پریکړو انتقاد کوي، اوس دې ته سترګې په لار دي چې استیناف محکمه د دوی په وړاندې څه پریکړې کوي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د کابل ابتدایي محکمې د لوی څارنوالۍ لخوا د ورلیږل شوي دوسیو په اړه سمې پریکړې نه دي کړې او باید د ښکېلو دومره ډېرو کسانو ته یې برأت نه وای ورکړی. د ولسي جرګې او د فرخوندې وژنې لپاره د حقیقت موندونکي پلاوي غړي شینکی کړوخیل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل محکمې باید ټول نیول شوي کسان یا د دخالت او یا د صلاحیتونو څخه د نه استفادې په تور مجازات کړي وای.
موږ هیله لرو چې د استیناف محکمه په بشپړ دقت او قوت محکمې او د دې قضیې ټول پروسیجر مراعت کړي او په واقعي شکل عدالت تطبیق کړي.
دا په داسې حال کې ده چې ابتدایي محکمې د نیول شوو 940 کسانو په اړه د محکمې حکم له صادرولو وروسته د دوی دوسیې د شنبې په ورځ بیرته لوی څارنوالۍ ته ولیږلې. ابتدایي محکمې له دې جملې کسانو څخه څلور تنه په اعدام محکوم کړل، اتو کسانو ته یې د 14 کلونو او په وظیفوي بېغورۍ تورن 11 پولیسو ته یې د یو کال د بند سزا اعلان کړه. محکمې په همدې پریکړو کې د اتو پولیسو په شمول 6 کسانو ته برأت هم ورکړ او ویې ویل چې د دوی په اړه کافي شواهد او اسناد محکمې نه دي ترلاسه کړي. د فرخوندې ورور مجیب الله هم د محکمې له دې پریکړو راضي نه دی او وایي که دویمه محکمه هم د دې کسانو په اړه ورته یا کمه جزا اعلان کړي په افغانستان کې به یې ژوند تریخ شي. نوموړی وایي چې د دې کسانو له امله یې کورنۍ ته ډېر ګواښونه متوجه دي.
همدا اوس زموږ کورنۍ ته ګواښ موجود دی، تل همدا ګواښ وي. دې خلکو کور ته خلک رالیږلي چې باید ورته بښنه وکړو. زموږ هیڅوک ښوونځي ته نشي تلای، موږ له ګواښونو نه دا کار نشو کولی او همدلته منزوي شوي یو.
یو شمېر افغان کارپوهان وایي نړیوال او افغانان په دې تمه دي چې آیا په رښتیا هم په افغانستان کې د ښځو د حقونو په وړاندې عدالت تمینېږي که څنګه. د دغه کارپوهانو په باور که چیرته د استیناف محکمې پریکړه د افغانستان د قوانینو په اساس وي، خلک به ترې ملاتړ وکړي او که چیرته ځینې تورن بیا هم د فشارونو په خاطر برأت ترلاسه کړي، په دغه هیواد کې به په عدالت د خلکو باور له منځه لاړ شي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون او دینی عالمان په ټولنیزو رسنیو کې د هغو تصویرونو او ویډیوي کلیپونو خپرول د اسلام او نړیوالو قوانینو خلاف بولي چې پکې د مخالفانو مړی او یا د افغان سرتیرو د سرونو غوڅېدل شي. په دې اړه قسیم سولمل راپور لري.
په ټولنیزو رسنیو کې د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو د وژل سوو غړو د تصویرونو او ویډیوګانو خپرول د جګړې او انتقام اخیستلو لامل او که د مقابل لوري تضیفول. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په دې باور دی چې دا کار په افغانستان کې د ښکېلو خواوو د انتقام اخیستلو روحیه پیاوړې کوي او د سولې لپاره لیوالتیا راکموي. د دغه کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل دا کار چې هر څوک یې کوي د اسلام او نړیوالو قوانینو خلاف دی.
بد شکل کې د هغوی تصویرونه خپرول په اجتماعي سایټونو کې دا خو یو کار راپېښوي چې مخالفین د دولت شدت عمل ته او عقدایي نور برخوردونو ته د هغوی تشویقول دي چې هغوی هم په شدت د عمل باندې برخورد وکړي. د هغه کسانو سره چې د دولت دخوانه هغوی سره اسیان کېږي یا د هغوی د جنګ په صحنه کې ولیدل کېږي.
ښاغلی بیدار دغه راز ویل چې د مخالفینو مړو او جنګي اسیرانو ته سپکاوی د افغان حکومت پالیسی نه ده او باید مخنیوی وسی. په وروستیو کې ځینو کسانو او سیمه ایزو چارواکو په بدخشان کې د مخالفینو له لورې د افغان ځواکونو تر وژنې وروسته له دغو ځواکونو څخه د ملاتړ په دود په ټویټر او فیسبوک پاڼو کې د مخالفینو د مړو انځورونه خپاره کړل. یو شمېر نورو بیا د افغان ځواکونو د سرپرې کولو ویډیوګانې خپرې کړې چې خلکو یې په وړاندې سخت غبرګون وښود. دینی عالمان وایي دا د جزایي فقه خلاف ګرځي او په هیواد کې د جګړو د مخنیوي لپاره باید مخنیوی وسی. د عالمانو د شورا غړی مولوي عزیز الله مفلی له ازادي راډیو سره خبرو کې په دې اړه خپل نظر داسې څرګند کړ. دوی وایي په انټرنیټ، فیسبوک او ټویټر کې د مخالفینو د مړو عکسونه مستقلانه جزا ګڼل کیږي. دا په دې معنی ده چې یو کس ته دوه ځله جزا ورکړل سي چې دا د اسلام د جزایي فقه له اړخه سم کار نه دی. مسلمان ځوانان دواړو لورو ته باید انساني کرامت وساتي. د اسلامي قوانینو له مخې د مړو د کرامت ساتل که هغه کافر هم وي محفوظ دی. د اسلامي او نړیوالو قوانینو له مخې په جګړه کې ښکېلې غاړې باید د جنګي اسیرانو او د مخالف لوري مړو ته سپکاوی ونه کړي. اوس د دفاع وزارت وایي که حکومتي چارواکو دا کار کړی وي نو په اړه به پلټنې وکړي. د دغه وزارت د ویاند مرستیال جنرال دولت وزیر وایي چې دفاع وزارت په دې برخه کې نړیوال قوانین منلي او عملي کولو ته ژمن دی.
د دفاع وزارت لخوا داسې پالیسي نشته دی چې هغه څوک چې په جګړه کې وژل کېږي د مخالفینو موږ د هغه عکسونه خپاره کړو او یا څوک چې اسیر کېږي هغو ته بې احترامي وشي او یا څوک چې ټپیان کېږي هغوی تداوی نه شي. موږ ټول نړیوال میثاقونه او د حقوقي بشر ټولې فیصلې د وزارت دفاع له خوا نه منل کېږي او ورته احترام کوي.
افغان څېړونکي وایي چې د جګړو د ښکېلو خواوو مړو ته بې احترامي کول د غچ اخیستنې فرهنګ رامنځته کوي او ناوړه نتیجه لري.
د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لال محمد آیل لیکلی دی د کابل د علماو د اعلان چې د وژل شویو کسانو تصویرونه دي نه ښکاره کېږي ښه خبره ده. باید تر څنګ دا هم خلکو ته وویل شي چې فحش تصویرونه دي هم نه خپروي. دا هغه سویدنی سندره ده چې د یوروویژن مسابقه وګټله. په دې اړه هم لږ وروسته معلومات درکوو. خو اوس د افغان سوداګرو شکایت، یو شمېر افغان سوداګر شکایت کوي چې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت کمیدو یې په کاروبار بد اغېزه کړې ده. دوی وایي دې کار تر ډېره په هیواد کې دننه نرخونه لوړ کړي او خلک زړه نه ښه کوي چې په لوړه بیه مواد رانیسي. یوسف خان زران په دې اړه راپور لري.
د بهرانیو اسارو پوړاندې د افغانیو ارزښت کمیدو خلک اندېښمن کړي او افغان سوداګر وایي د کاری سوداګری زراکړې ورکړې ته زیان رسولې دی. یو شمېر افغان سوداګر او دکاندارانو د شنبه پورز لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دا چې پورستې میاش کې افغاني د نورو اسارو پوړاندې تر ډېر لویدلې خلک زړه نه کوي چې سودا واخلي. د شهزاده سرای ترڅنګ د فخرالدین په نوم زر پلورونکي وایي سره له دې چې سره زر په نړیوالو بازارونو کې ارزان شوي خو افغانان یې ځکه اخیستو ته زړه نه کوي چې په افغانیو لا هم بیا
په حساب به څورور مونږ خو طلا اخلو د ډالر په حساب خرڅه او افغانۍ په حساب هیڅوک نه اخلي خریدار نشته. هر څوک چې راځي وسم دغه وایي چې ولې داسې قیمت خرڅوي داسې داسې دا علت داسې ده چې افغانۍ ډېر خراب شوی ده.
د عبدالقیوم په نوم بل سوداګر ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستاني کلدارو یې پایپونه راوړي او اوس چې د افغانۍ ارزښت کم شوی دی د لوړ نرخ له امله له زیان سره مخ دی.
یو جنس پاکستان یا مثال د بل ملک اخلي ډالرو په کلدارو باندې افغانۍ ته جوړته حساب کې قیمت تمنی زر د په وزره کلدارې واخلي دلته څلور زره افغانۍ شي څلور زره افغانۍ ته څوک زړه نه کوي قیمت یې.
دا شکایتونه په داسې وخت کې کیږي چې پورسته یوه میاشت کې ډالر د افغانۍ په وړاندې نږدې درې افغانۍ لوړ شوی دی. تیره میاشت یو ډالر دوه پنځوس څخه تر اته پنځوس افغانۍ خرڅېدو خو اوس د شپېتو او یو شپېتو افغانیو ترمنځ تبادله کیږي. صرفان وایي افغانۍ یوازې د ډالرو په وړاندې خپل ارزښت نه دی کم کړی بلکې د ټولو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو په ارزښت کې کموالی راغلی دی. د کابل د صرف طرفانو د ټولنې مشر خان محمد باز د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ګډوډ سیاسي حالت امنیتي ستونزې او د افغانستان بانک د رئیس نه ټاکل کېدل د دې لامل شوي چې افغانۍ یوه اندازه راټیټه شي.
موږ د افغانستان بانک ټاکل شوی منتخب رئیس نه لري چې هغه د دغه موضوعاتو لپاره یو پالیسي جوړه کړي منظم کار وکړي او همچنان همدغسې یو تقریبا یوه میاشت دوه میاشتې مخکې به د افغانستان بانک مداخله کوله په آزاد بازار کې، یعنې د هفتې به تقریبا سل میلیونه نوي میلیونه ډالر آزاد بازار کې خرڅول. اوس هغه پروسه چې ده لږ کمه شوې ده.
له دې سره د افغانستان بانک چارواکي وایي چې دا به یې موقتي دي او دا امکانات او سرچینې لري چې به یې کنټرول کړي. د افغانستان بانک سرپرست خان افضل هډوال ازادي راډیو ته وویل د افغانیو په شمول ټولو اسعارو د ډالرو په وړاندې ارزښت کم کړی او دا له دې امله دی چې په بازار کې د ډالرو تقاضا ډېره شوې ده. له دې سره د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د افغانستان اقتصاد تر ډېره په بهرنیو مرستو ولاړ اقتصاد دی او دا چې اوس دا مرستې کمې شوي نو طبیعي ده چې د افغانیو ارزښت کمیږي. دوی وایي د افغانیو نرخ کنټرولولو لپاره د افغانستان بانک ته پکار ده چې سر له اوسه لاس په کار شي او یوه زیاته اندازه ډالر بازار ته عرضه کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د خبرونه په دوام کې به په یو راپور کې واوري چې په خوست کې پولیسو د بهرنیو سوالګرو پر ضد هلې ځلې پیل کړې دي، خو مخکې تر دې به اسدالله الدین واورو چې د کابل نننۍ ورځپاڼو څخه لیکلي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره په هیواد کې کړکیچن اقتصادي حالات او د سولې په اړه روانو بحثونو ته ځانګړي کړي دي. افغانستان ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې اقتصادي ګواښونه لا پسې جدي کیږي. په سرمقاله کې راغلي چې د حاجي ګک په کان باندې د هند پانګونې درول هم پر اقتصاد منفي اغیز کوي او لامل یې ناامنۍ، د حکومت بېغوري او د قرارداد په تخنیکي برخه کې نه پرمختګ دی. د ورځپاڼې په سرمقاله کې لیکل شوي چې د هیواد اقتصادي وضعیت په سیاسي حالات پورې تړلی او حکومت باید په هر سیاسي موضوع کې په احتیاط ګام پورته کړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې ویلي اقتصادي نظام سقوط ته مه پرېږدئ. په سرمقاله کې راغلي چې ناامنیو او د حکومتي چارواکو بېغوریو له تېر یو کال راهیسې اقتصاد ډېر ټکنی کړی او د هیواد اقتصاد مصرفي بڼه غوره کړې ده. د سرمقالې لیکوال د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت کمولو ته هم اشاره کړې او ویلي دي چې دا کار تر ټولو زیات د ټولنې بېوزله او کارګرې طبقې ته زیان رسوي. همدې ورځپاڼې بیا په یو جلا مطلب کې لیکلي چې په دې وروستیو کې یو افغان پلاوی له طالبانو سره په چین کې غونډه کړې او زیاته کړې ده چې په دې غونډه کې د آی اس آی مشر هم حاضر و. په مطلب کې د ځینو سرچینو په حواله لیکل شوی چې دا غونډه د تیرې چهارشنبه، پنجشنبه او جمعې په ورځو شوې او د دفاع وزارت کاندید وزیر او د سولې د شورا پخواني چارواکي معصوم ستانکزي هم ګډون پکې کړی. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا د سولې په اړه یو مطلب کې لیکلي چې د سولې په خبرو کې د عام ولس بېخبري د منلو نه ده. په مطلب کې د افغانستان د خلاصون لارې شورا د مشر پرونیو خبرو ته اشاره شوې او لیکل شوی چې د حکومت دننه یو شمېر کړی د سولې د ټینګښت مخالفت کوي. او په پای کې انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې حکومت د ملي مسایلو په اړه هر ګام د جهادي شخصیتونو او نورو مشرانو تر سلامشورې وروسته اوچتوي. په سرمقاله کې راغلي چې حکومت سوله او امنیت خپل لومړیتوب بولي او د همدې هدف لپاره یې په سیمه ییزه کچه هڅې پیل کړي دي. په سرمقاله کې له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادلې د تفاهم لیک اړتیا هم له تروریزم سره مبارزه او د سولې ټینګښت ښودل شوي دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. لس بجې او درویش دقیقې دي. د دې خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. ژوند په شیبو کې او مخکښي ښځې دا دواړه لړۍ د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې له لنډو خبرونو وروسته وړاندې کیږي. په خوست کې پولیسو یو شمېر بهرني سوالګر نیولې دي. پولیسو دا اقدام وروسته له دې کړی چې د دغه ولایت ځینو خلکو شکایت وکړ. له خوسته د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الوخیل راپور واوري.
په خوست ښار کې لیوې مودې راهیسې لسګونه داسې نجونې او ښځې چې خلک یې په ژبه نه پوهیږي او د اوسېدو د ځای په اړه هم د خلکو او امنیتي ادارو سره پوره معلومات نشته ګدایي او سوالګري کوي. دان جونی او خزی چه پا جسمانی لحاظ ناروغانی معلومیگی هر وقت خپل سرونه پا دسمانونو تینگ تلیلی بی. پا دیار خلق دیر کرد سیمه ایز و رسانوی لاره امنیتی دارو پا زنگل دول پولیسو تا شکایت کوی او دوی دو پیجندنی او مخنیوی غختنه کوی. پا همده مخدشن به پورس کشفی دارو او پولیسانو پا خار که عملیات وکرل او یوشمر سوالگری ونیوی خودیره اینوریه لپولیسو پتشوی او پلاس نورغلی. ده خوز ده امنیه قماندانه ده جنای جرمونو سر ده مبارزه مدیر سمنوال گلداد چه ده یاد و عملیات و مشریه که وله آزاده راژیو ته داسی ویل.
ده خوز پا خار که طبقه و ناسو چه داغا گدگری دی سوالگری دی او ده 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 خوز خالکو یو څو ډیر په تکلیف ورغلی دی ونه او د خلکو په غوښتنه نن ورځو دا پلان ترتیب کړلو چې د خوست په ښار کې د مونږ جمهوري کوټلی کو او د سرحد نه وړو.
په خوست کې دشته خزینه سوالګرو په اړه ویل کیږي چې دوی بلوچستان ایالت پورې اړه لري او دلته ځینو خلکو د ګدایۍ له لارې د ګټې وټې لپاره راوستي دي. خو ځینې نور بیا د دې خزینه سوالګرو حرکتونه مخبرانو او جاسوسانو ته ورته ګڼي. سمنوال ګلداد وایي چې پولیس هڅه کوي تر څو د دې سوالګرو اصلي موخه او بنیاد پیدا کړي.
اصلا موږ دغه منشه پیدا کړو چې دغه بڼه تجارتي لري او که بل یو بل مقصد لري. دغه
که څه هم د خوست کشفي ادارې او پولیسان وایي سوالګري به سرحد ته بوزي او له هغه ځایه به یې وشړي، خو کتون که پدیندی چه امنیتی کسان دی دست تدابیر ونیسی چه پراتون که دی خارتا دی دار دول ناپشاند و خلکو دی بیارا تکمخه ونی بلشی.
دی افغانستان ولسمشر پرون دی ملی دفاع وزارت کاندید محمد معصوم ستانکزی دی باور رای دی ترلاسه کولو لپاره ولسی جرگی تا ورمعرفی کرد. دی افغانستان دی لوی درستیز او دی ملی دفاع دی وزارت دی لومړی مرستیال چوکی تا هم دو تن جنرالان گمارل شویدی. په دی اړه نور جزئیات فرشته جلال زیفروی.
د ولسی جرګې منشي عرفان الله عرفان پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر د دې اقدام هرکلی کوي او په اوسني وضعیت کې د افغانستان د امنیت لپاره یو مهم ګام ګڼي. ښاغلي عرفان وویل چې تر اوسه په دې اړه د ولسمشر له لوري رسمي سند نه دی ورسېدلی او د ملي دفاع وزارت ته کاندید باید رسما د جمهور رئیس یا د هغه د مرستیال له لوري جرګې ته ورواستول شي. دا خبر د ولسمشر له لوري په یوه خبر پاڼه کې اعلان شوی، خو د سند په توګه لا ولسی جرګې ته نه دی رارسېدلی. موږ هیله لرو چې نن یا سبا به رسما راورسېږي او موږ به په دې اړه غور پیل کړو. د ښاغلي عرفان په وینا د ملي دفاع وزارت د کاندید تعلیمي اسناد او د تابعیت څرنګوالی به وڅېړل شي او تر هغه وروسته به د باور رایې لپاره جرګې ته ورغوښتل کېږي. محمد معصوم ستانکزی په 2009 میلادي کال کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا د رئیس په توګه ټاکل شوی و. د افغانستان د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدي ازادي راډیو ته وویل چې ډګر جنرال قدم شاه د ملي دفاع د وزارت لوی درستیز او ډګر جنرال عبدالخالق د دې وزارت لومړی مرستیال ټاکل شوی دی.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
سویډنی سندرغاړی مانس زلیمیرل د یوروویژن سندرو مسابقه چې د اتریش په ویانا کې وشوه وګټله. زلمیر لو په دې نړیواله مسابقه کې روسی او ایټالیایي سندرو ته ماتې ورکړه. اتویش کلن زیر میرلو چې د تلویزیونی خبرونو وړاندې کوونکی هم دی د یو کارتون مخته سندره اجرا کړه. دوهم مقام روسی سندرغاړي پولینا گاګرینا وګاټه، سره له دې چې د گاګرینا سندره په ډیرو اروپایي هیوادونو کې خلکو زیاته خوښه کړه، خو په پای کې سویډنی سندره اول شوه. د گاګرینا د سندرې دا یوه مصره په روسیه کې لانجمنه شوه. موږ د نړۍ خلک یو، سره له دې چې توپیر لرو خو یو شان یو. مخکې تر دې چې گاګرینا سندره مسابقې ته وړاندې شي، د روسیې د ارتودوکس کلیسا مذهبي مشر پاتریخ کریل هیله څرګنده کړه چې د هغې سندره ناکامه شي. سویډن تر دې مخکې وروستی ځل په 2012 میلادي کال د یوروویژن سندرو لومړی مقام ګټلی و، خو په مجموع کې تر اوسه پورې دا مقام شپږ ځلې ترلاسه کړی دی.
Foundation. Now they sing it like a hummingbird, the greatest that them ever.
لاس پجی او د شتقیقي شوي تاسې زموږه لا ازادي رادیو اوري د خبرونه په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، خو اوس لمړی توجه کړئ د دې ساتلندو خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وای د ملي امنیت ادارې او د پاکستان د استخباراتو ادارې ISI ترمنځ د همکاري تفاهم لیک به تر سیاسي کتنې وروسته لاسلیک شي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لوی قمندان جنرال جان کیمبل وایي چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله د انټرنیټي شبکو له لارې په افغانستان کې په جلب او جذب لګیا ده، خو جنګي عملیات یې لا نه دي پیل کړي. د افغانستان ولسمشر د ملي دفاع وزارت کاندید محمد معصوم استانګزی د باورای اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته ورمعرفي کړ. د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د افغان سفیر په پوسټه د وسلوال مخالفینو په حمله کې څلور پولیس وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. سعودي عربستان وایي هغه سړی چې د جمعې په ورځ یې په دغه هیواد کې د شیګانو په یوه جماعت کې په انتحاري حمله کې یویشتنه وژلي وه، د سعودي عربستان تابه و او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې غړی دی. د پاکستان حکومت په کراچي شهر کې د جیلي تعلیمي اسنادو د یو شرکت په اړه چې میلیونونه ډالر ګټلي د څېړنو لپاره د نړیوالو مرسته غواړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر انټونیو ګویټرس پر نړیوالو غږ وکړ چې په عراق او سوریه کې د روان بحران له امله د 15 میلیونه بې ځای سو وګړو لپاره بشري مرستې وکړي. او ولسمشر ولادیمیر پوتین تیر ورځ په روسیه کې د غیر مطلوبو سازمانونو د فعالیت د محدودولو سند توشیح کړ.
مختر دی چې د ژوند رنگونه خبره کړو او یا هم ورپسې مخکشي شزیاو د ژوند شیبي پروګرامونه واوري، ملالی بشیر به درته ووایي چې په بهرنیو ورځپاڼو مطبوعاتو کې د افغانستان په باب څه راغلي دي.
نیوز ډیلی خبرونه په افغانستان کې د ملایشه ځواکونو د استخدام په اړه مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې افغان حکومت سلګونو ملایشه ځواکونه چې د ځای قومندانانو لخوا کنټرولېږي استخدام کړي دي ترڅو له وسلوالو طالبانو سره په کندوز ولایت کې جګړه وکړي. مقاله د یو چارواکي لخلیلي کې چې دا ملایشه ځکه استخدامېږي چې حکومتي ځواکونه یوازې نسي کولای د سختریزو مخه ونیسي. مقاله وایي په دې توګه د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت هغې پالیسي ته هم زیان رسېدلی سي چې غوښتل یې د هغو مجاهدینو او زورواکو نفوذ کم کړي چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په حکومت کې مهمې چوکۍ ترلاسه کړي وې. مقاله لیکي چې په کندوز کې جګړه له دې کبله هم د اندېښنې وړ ده چې افغان ځواکونو په بشپړه توګه ونه کړای سو چې سختریزې له دې ځای وباسي، او دا پېښه له هغه یوازې یو څو میاشتې وروسته ده چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو جنگي ماموریت پای ته ورسید. مقاله لیکي چې په داسې حال کې هغو خلکو ته مخ اړول چې په 1980 لسیزه کې له روسیې سره جنګېدلی وو او اوس د مجاهدینو په نوم یادېږي په افغان حکومت کې د ځینو لپاره د ستونزې حل دی. نیوز ډیلی خپرونې د کندوز د والي محمد عمر صافي لخلې لیکلي چې که څه هم افغان ځواکونه امنیت ټینګولی سي، خو دغو خلکو ته دا سیمه ښه معلومه ده. ښاغلي صافي دې خپرونې ته ویلي چې شاوخوا زر جنګیالي چې د ګڼ شمېر پخواني جهادي قومندانانو لخوا یې مشري کېږي استخدام سوي او په وروستیو اونیو کې ورته وسلې او پیسې ورکول سوي دي. ملټری و پاڼې په افغانستان کې د تیلو د غلا په تور سرتیری محکوم سو په نامه یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې د امریکایي پوت سرتیری ماروین ال ویر د پنځشنبه په ورځ په هونولولو کې محکمې ته وړاندې سو. پر د تور و چې د افغانستان په جلال آباد ښار کې د ټرکونو د یو افغان قراردادي څخه د رشوت په بدل کې د جټ الوتکو د تیلو د غلا په دسیسه کې لاس درلود. مقاله لیکي چې ویر څلور شپېته کلن دی او پر ځان یې د رشوت اخیستلو د غلا د پیسو مینځلو تورونه رد کړي دي. مقاله زیاتوي چې که پر ویر دا تورونه ثابت سي، ویر 15 کاله د دسیسه جوړولو په جرم، 15 کاله د رشوت اخیستلو په جرم، 40 کاله د پیسو مینځلو په جرم او 10 کاله د غلا په جرم باندې کېدای سي. مقاله د څارنوال د دفتر په وینا لیکي تر اوسه پر ویر یوازې تورونه دي او تر هغه وخته چې جرم نوي ثابت شوی دی بې ګناه ګڼل کیږي.
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادۍ رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 813 شمېرې ته واستوئ. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي راډیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمېره د ازادي راډیو د افتخاري خبریال لپاره.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه صفه د امریکا شخ آشنا راډیو خبرونه اوریدای شي. ساعت 10 بجې او 15 دقیقې دي.
د ژوند رنګونه.
زما نوم محمد لقب ده. محمد لقب کمالپور ای.
ښه، د کوم ځای یې؟
د لغمان شریف اسور وره.
ښه، د لغمان سره ولې شریف وایې؟
خو شریف ځکه وایي چې د مونږ ملک ده، وطن هم ده، ځای هم ده، کلی هم ده وروره.
ښه، باید په درنۍ یاد کړې.
هو کنه، نو دا خو سړی ګوره افغانستان شریف وایي هم صحیح ده، افغانستان ګوره د مونږ او تاسو ملک ده.
دغه کاروبار په اړه مراته ووایې، دلته خو زه ډېر ډولونه تسبیح وینم.
دلته وروره تسبیح دي د هر ځای نه راځي، نو عراق نه راځي، ایران نه راځي، عراق نه راځي، د خپله د افغانستان تسبیح لري، پاکستان نه راځي، خو ډېر تسبیح چې راځي اوس پیلن د چین نه راځي.
او چین کې چې مسلمانان کم هم دي خو تسبیح دومره ډېرې جوړوي.
ولا خبره صحیح ده، اوس په چین کې یو رقم قرآن شریفونه وتلي دي چې د خپله په قلم باندې وایي، دا خو لا پرېږده چې په قلم یې وایي،
یعنی قلم ورباندې تیروي وایي، درته
سر پورته ښیې، هغه چې کوم آیات ښیې، کوم رکو ښیې، ټول درته وایي، نو هغه کې هېڅ کوم مشکلات نشته، هغه ډېر ښیې ده.
هغه هم ته لرې که نه؟
هو، موږ سره شته، په دلته خدای د قرآن شریفونه رقم د پاکستان چاپ شته، د ایران شته، خو د چین دا نوي راغلي دي، کمپیوټری دي ډېر ښایسته او ډېر یو سهولت د زنانو لپاره هم ده، نارینهو لپاره هم ده، ډېر ښه. هغه
دا باغ ته ښه وي چې قرآن شریف یې نوي ویلی که نه، یعنی قلم نه یې خپله زده کولی شي.
کولی شي بالکل، ځکه چې هغه یو یو ټکی هم وایي.
ولې دې دومره کارونو کې تسبیح خوښې شوې چې خرڅې کړې؟
په اصل کې پلار دا کسب کاوه، بیا د هغه نه موږ ته پاتې ده.
او دا اوس تا سره څنګ کې هم یو کس ناست دی، زوی دې دی څه دی؟
هو، هغه هم زوی ده.
نو ته غواړې چې هغه هم بیا وکړي؟
هو، هغه مکتب نه اوس دسي راغی، دغه 3 بجې مکتب نه راغی، بس نازن هم دغه هم کار ده. نو زه 5 کالونه مش د لغمان نه راغلی یم، او اوس پیلن هم کابل ښار کې هم دلته اوسېږو. مال د خدای د کور ژوند هر شی ښه ده دی مونږ.
همدا د تسبو خرڅولو برکت.
بس تسبیح دي، قرآن شریفونه دي، همساګان هم دي وروره.
پیسې څنګه د ورځې حساب اخلي؟ د جمعې یعنی د اونۍ که په میاشت کې حسابوي چې څومره مو ګټلي؟
نه، د مونږ داسې ده وروره، دز بچل دان بچل کار ده، د نه مخکې خو د کرزي په وخت کې بيخي خو د من کاروبار د طالبانو په وخت کې خو بوشه خو
خو به بيخي خو
هغه وخت کې خو بيخي خو، او بیا د من کار خو د زر شاد هغه نه مخکې وو او کاروبار
اوس نو تاسو وای چې نه ده خو
اوس بیلن په دغه شرایط کې چې رښتیا خبري اس بس سات تیرول
دي. او بس یې مو کاروبار ښه کړی را مننه.
خیر سي، تاسو نه مننه.
مخکخی خزی
احمد شیبریم هر کلی مکوم د مخکشو شزو په پروګرام کې سوریا یوسفزی له کابل را سره ده. دا د سویډن په کمیټه کې کار کوي، د مور او ماشوم د روغتیا او تغذیه د برخې مسؤوله ده. دی په کابل کې د طب پوهنځی لوستی دی او د عامه صحت په برخه کې له پاکستان څخه ماستری اخیستې ده. له دې په واورو چې د سویډن په کمیټه کې کار ولې پیل کړی دی.
شپږ میاشتې مې په ملالۍ زیژنتون کې کار وکړ، هغې نه وروسته 5 کاله ما په یونیسف کې کار کړی د مور او ماشوم د روغتیا په برخه کې، او وروسته د 5 کالونه بیا سویډن کمیټې سره کار پیل کړ چې دن څلورم کال دی چې د سویډن ناستې سره کار کوم.
سوریا جان یوسفزی، په یونیسف کې مو کار کړی دی او په ملالۍ زیژنتون کې مو کار کړی دی او د سویډن کمیټه مو انتخاب کړې ده، یعنې تاسو هم له افغانانو سره کار کړی دی هم له بهرنیانو سره. له افغانانو سره د یوې افغانې کار کول څه ستونزې لري؟
په دولتي چوکات کې کار کول ځینی بیوروکراسي او ځینی مخکینی قوانین دي چې هغه را بدل شوي مې دي او همدارنګه زمونږ همکاران چې دي په دې پخواني سیستم سره بلد دي هلته کار کوي نو ځوان خلک چې دوی سره کار کوي لږ څه له ستونزو سره مخامخ وي خو بیا په بهرني مؤسساتو کې بیا یون د انجوګانو نه فرق لري یون مثلا هغه څه رول او ریګولیشن او قوانین لري چې هغه د انجو نښه ده بیا د انجو رول او ریګولیشن د دولت نښه ده داسې توپیر شته
دا خو تاسو دې برخې ته اشاره وکړه چې په اداري برخو کې څه مشکلات شته په افغاني ادارو کې او په غیر افغاني ادارو کې لیکن په غیر افغاني ادارو کې طبيعي خبره ده چې بهرنیان هم کار کوي ل شزو او نجونو سره د بهرنیو چلند طبيعي خبره ده یو ډول دی او د افغانانو چلند بل ډول دی ل دغه اړخه تاسو داسې احساس کړی دی چې افغان اداره او بهرنی اداره فرق لري
ما اصلا دا توقف زه داسې صحیح په زغرده شم نه شم ویلی چې ملالۍ شفخانه کې چې ما کار کړی هلته کاملا یو ښځینه محیط دی که نه نارینه پکې نه شته په یو فیصد یا تقریبا دو فیصد نارینه پکې هغه د سرویس په وخت کې کارګر دی او مثلا ډرایور دی ډېر کم په تخنیکي بخشونو کې که نارینه وي چې کفتدي واخلي یو فیصد یا دو فیصد راځي نو ټول ښځینه محیط و دغه توپیر ما ته معلوم شوی نه دی خو په هغه کې چې یو یون کې چې د انجو نښو او انجو کې یو زه داسې زما برداشت دا دی ځکه زه په دې افغاني ټولنه ژوند کوم او د مدني ټولنې یو فعاله یم ډېر خپل افغانانو سره په تماس یم دا جوته خبره ده که چېرې دونه زمونږ قوانینو کې که مشکل هم نشته حساب د انسان د بشر د حقوقو په اساس قوانین جوړ شوي خو هغه قوانین نه تطبیقېږي د قوانین د نه تطبیق کېدو له امله انجونې په دوایر او ښځینه کارکوونکي په دولتي دوایرو کې څه ستونزې لري او همدارنګه هغه د انګریزي په حساب وایي فرینډلي انوایرمنټ نشته اوسه مثلا ډېر داسې دولتي ادارې دي چې هغه یو ښځ کودکستان نه لري چې یو چیرې کار کوي هغه خو ماشوم یې ورسره وي چې ډېری وخت کې مثلا دغه سهولت ورته نشته که چیرې دغه سهولت هم وي داسې قوانین نشته هغه قوانین نه مراعت کېږي زموږ د نارینه وو لخوا نه چې هغه کله چې د ماشوم د شیدو وخت کولو وخت کېږي هغه د ماشوم د غوښتنې په اساس باید مور که هغه شپږ ځلې مور غواړي مور باید شپږ ځلې ورته لاړ شي که څلور ځلې مور ته ضرورت پیدا کړي څلور ځلې باید مور ورته لاړ شي چې دغه قوانین زمونږ په دولتي اداراتو کښې نه مراعت کېږي ځکه یو خو دوی په دې نه پوهېږي او په پوهېږي داسې څوک نشته چې دغه قوانین تعقیب کړي او که څوک دې قانون نه سرغړونه کوي یا مثلا ښځو ته ستونزې جوړوي باید دغه مجازات شي و یا توصیه ورته وشي چې دغه امکانات نشته دا خو واضح خبره په دولتي ارګانونو کې د ښځو سره بد چلند واقعا پوهنتونونو کې نجونو سره تاوتریخوالی ډېر موجود دی هراسمنت موجود دی آزار و اذیت نجونو ته موجود دی په دولتي ادارو کښې نجونې کار کوي آزار و اذیت ورته موجود دی
ډاکټر یوسفزی تاسو مهمې موضوع ته اشاره وکړه او تاسو په خپله د مدني ټولنې یوه غړې یاستئ چې د بند په غونډه کې مو برخه اخیستې وه او په بیړنۍ لویه جرګه کې هم تاسو استازیتوب کړی د دغه نجونو د آزار او اذیت مخه د افغانستان په مرکز مثلا په کابل کې څرنګه ممکنه ده چې ونیول شي او تاسو په خپله د یوې مدني ټولنې د یوې فعالې په حیث څه هڅې په دې برخه کې کړې دي
مونږ د لویو مدني ټولنو سره یو ځای د ښځینه بخش سره د افغان وومن نتورک یا د EWN سره یو ځای اول کارن د لوړو زده کړو د وزارت نه شروع کړی د دوه ورځې پرله پسې مونږ غونډه درلوده د محترم هغه سره وزیر سره د لوړو زده کړو وزیر سره او هغه دې کار ته د هغه هم په اولویتونو کښې و ځکه هغه هم خپل همدې پوهنتونونو کښې استاد و دغه آزار اذیت دغه آزار اذیت زمونږ نجونو ته د استادانو لخوا دی د هغوی د همصنفیانو لخوا دی تقرک کې دی په لارې په سر باندې دی اوس دوی سره مونږ خبره کړې یو د آزار اذیت د مخنیوی په خاطر یو پالیسي باندې مونږ ورسره کار کوو او دا نه یوازې چې دا پالیسي باید جوړه شي یا موجود دي داغي په غنامندي کې کار وکړو. خبره دا ده چې دا پالیسی باید تطبیق شي.
څومره هیله مند شوي کله چې مو د لوړو زده کړو وزیر سره وکتل چې دا ځل به په دې برخه کې ستاسو او ستاسو د همکارانو کارونه مؤثر وي؟
یو خو د دې خپله د وزیر صاحب ژمنه دا یو اړخ د موضوع ده، او بل دا چې هغه په خپله دغه موضوع باندې پوهېده، یعنی هغه مخکې د مینه چې دا خبرمون ورته مطرح کړو د یو ستونزې په صفت هغه ته دا خبره مطرح وه مخکې د مخکې نه.
مننه ډاکټر سریا یوسفزی چې د مخکښ ښځو په پروګرام کې مولا سجی راډیو سره برخه واخیسته.
مننه ژوندی ساتنم او ستاسو د ټولو اوریدونکو نم که زما غږ یې اورېدلی او ستاسو پروګرام سره یو ځای هغوی نه مننه کوم چې په حوصله مندې ده زما خبرې وکړې.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
سترگی ڈولئی بان لرگی دی، سترگی ڈولئی بان لرگی دی، د جانان مینا پکی ناوی گرزوما. درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري، زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. مینوالو، ډولۍ هغه خوږ نوم دی چې په اوریدو سره د هر پښتون په ذهن کې د ځوانانو او پیغلو خنداګانې، د دوو زړونو د عمري پیوند ژمنه او د چمبې درزا راځي. کچيري و مور خپل زوی ته دعا هم کوي نو ورته وایي خدای دې د سری ډولۍ څښتن کړه. ډولۍ په لویه کې د آریایي قوم او په خاص ډول د پښتون ولس د کلتور هغه پخوانی برخه ده چې لا هم په یو شمېر سیمو کې د کارونې وړ ده. مینوالو، موږ نن غواړو د ډولۍ پر فلکلوریک ارزښت، تاریخ او پر ولسی ادبیاتو یې تاثیر روښانه کړو. هیله ده چې ملتیا مو وکړئ. راځئ وږمې رشید ته وګورو.
ڈولے راؤنے اس بیوڑی دا مور پلار دا کورا.
قدر منو اوریدون کو، ڈولے چے دا واد پا محال دورا پا وقت استعمالی گی یا وڑا شان زنگوی او عموماً دا لوخی پا بون بونل شوی وی. دا یو نیم متر څخه تر دو متر پوری اوگدوالی او پلنوالی وی چے پا منز کیا یو اوگد لرگای ورکل شوی وی. فا آریای اقوام که بچه کلوادونو ڈولے بیا دا ناوی دلیگ لپارا کارولا، او دا غډولۍ به عموما د کلی کسبګرو جوړوله. د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي استاد پوهندوی ډاکټر زرغونی زیور سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړي. په مرکه کې اغلی زرغونی ویلي چې ډولۍ د پښتنو د کلتور یو ډیره ارزښتمنه شتمني ده.
ډولۍ خو زموږ په پښتني فرهنګ کې یو نوم دی چې هغه زموږ په فلکلوري ادب کې هم دغه نوم راغلی دی. ڈولے دے دارا چھ مثلاً دیو جلے واد ترسر شی اور واد کی نو کلے چھ دمور یا دپلات کور نہ اڑی خسر کور دا نو آغا پا ڈولے کی اڑی یعنی پخل خوئی نو نو اڑا آغا زمانہ کی پخوا وقت ہو کے موٹر او موٹر نو نو پیسا نو دغه رواج ډولۍ د ډېر پخوا زمانو څخه رواج شوی دی. بله دا ده چې دا ډولۍ وړل یعنی یو نوی کولی شي په خپل خوم تلوي، مګر دا خبره دا ده چې هغه د هغې د ښځې د احترام او د قدر دپاره یو خاص مقام دپاره دا ډولۍ ورته جوړوله. البته د ډولۍ په شکل او په هغه کې جوړښت کې
فرق شته. معمولا مشهور شکلونه چه ډول دي چې خلک استعمال کوي؟
مشهور خو زیاتره ډولې خود داسي چې داسي او لکه د کونډې شکل لري، لکه انحنایی دغه لري، خو لاندې ورته یو څه تختې یا داسي دغه جوړې بیا دغه د پوسه تیرونه تیری دوه تیری یو دی طرف ته یو دفته. خو اکثریا په هغه کې د لختو نه استفاده کوي، د ساده د ونو لختو نه به مې استفاده کوله. اوس نو بیا د هغې د پاسه بیا یو شال اچي، یو رنګین شال، مختلف شالونه، یا سره یا شنه، زیاتره سره او شنه شالونه نه استفاده کوي، چې هغه بیا د ډولۍ په سر اچي، بیا هغه بیخي پټیي اصلا نو ناوې دغه کینهیي. بیا دغه ډولۍ بیا دوه کسه نارینه په اوږه باندې ږدي او هغه ځای ته یې رسوي. که لرې وي، که د مسافه لرې، بیا داسې کوي چې دغه ډولۍ اخلي په دارسن کې یا په کوم موټر کې، چې هغه ډولۍ په هغه کې ږدي او هلته بیا رسوي، بیا یې راښکته کوي وړي.
داسې هم د ډولۍ شکلونه شته دی چې هغه د دایمي جوړې او په کلي کې دې وګرځېږي، د چا چې وادي هلته وي؟
دا خو شته دی. مثلا ځینې داسې ځایونو کې رواج داسې دی چې یو څوک یو ډولۍ جوړوي او په هغې باندې یو کرایه هم اخلي، داسې یو شکل هم شته، خو هغه به البته بعضې ځایونو کې دي. خو زیاتره داسې چې په یو کلي کې ډولۍ چې جوړه شي، جوړه کړي، هغه په ترکان باندې جوړېږي، صحیح منظم، لکه د میز په شکل تقریبا څلور کنجه یا لاندې تختې ورته کول کېږي، پایې ورته ورکول کېږي، بیا ورته لرګي، داسې یو اوږد لرګی ورنه تیروي، بیا هماغه یو لرګی دی چې هغه دوه سره لري او په اوږه باندې بیا هغه کېږي، وړل کېږي.
کله چې ځای لري نو په اوږو خو بیا طبیعي ده چې سړی به ستړی کېږي. بیا داسې نور کم وسایل شته چې دوی ته انتقالوي؟
ولې، دا البته پخوانی هغه کېدام و چې په اوښانو باندې، په اوښ باندې به هم ناویانې وړلې، او هغه کې به یې مثلا په کجاوو باندې، په اوښ باندې به یې کجاوې ښودلې، یو طرف ته یې دوه انډي به و، یو انډي کې به یې ناوې کېنوله، او په دې بل انډي باندې به پکې به یو بل څوک ورسره کېناستل چې دا دغه برابر شي، د انډول برابر شي. نو دغسې په دې طریقه هم او بله طریقه دا وه چې خپله ډولۍ به د دې اوښ په سر ایښودله، د اوښ په سر ایښودله او دا به یې نقلوله. او بل سیستم داسې و چې په آسونو باندې هم ناوې وړل کېدله، خو په آسونو باندې اکثریا ډولۍ نه ایښودله، آس باندې به یې کېنوله.
ډاکټر صاحب، دا چې تاسې د ادبیاتو پوهنځي استاد یاستئ، په ولسی ادبیاتو باندې د ډولۍ تاثیر څومره دی؟
په ولسی ادبیاتو کې خو تاسو خو پوهیږئ چې هر هغه څه چې د ولس د خوانه اختراع کېږي او کارول کېږي، هغه خامخا په ولسی ادبیاتو کې هغه د هغې انځور څرګندېږي. په لنډیو کې، اکثریا په لنډیو کې، په دې غاړو کې، په دې بسو روبایانو کې، څلوریزې کې، په دې کې خامخا د ډولۍ ذکر شوی دی او شته.
کله به چې ډولۍ د زوم کور ته ورسېده، هلته به بیا کوم مراسم ترسره کېدل؟
کله چې دا ډولۍ د زوم کور ته ورسېږي، نو ډولۍ خو هلته د دروازې خوله کې یا د دروازې مخ ته کېښودل شي. ناوې په اسانۍ د ډولۍ نه راښکته کېږي. هغه وایي چې مثلا یو څه غواړي د زوم په کور باندې، یو څه هغه ایږدي، یا نغده یا چغده. نغده دا معنا چې یو څه روپۍ موپۍ ورته ومني، یا ورته د کور یوه برخه یا یوه کوټه، که څه شی لري هر څوک د خپلې وسې په حساب، بیا ورته وایي زه دا یو کوټه ستا شوله، یا ورته وایي چې بیا هغې باندې هم راکوزه نه شي، بیا وایي چې زه خو دا بله کوټه، یا مثلا یا زه دا ټول کور یا دا دومره ځمکه، خو یو څه ورباندې ږدي تر څو چې بیا هغه ناوې هغه شي، قانع شي او بله بیا راښکته.
د ډاکټر زرغونی په خبره چې ډولۍ ته د خېژولو لپاره ناوې د قرآن شریف په سیوري کې همزولي جنکۍ او خپلوانې راپاڅوي، او تر ډولۍ په داسې حال کې راولي چې ناوې په چیغو چیغو ژاړي او د کور کلي ښځې هم ورسره ژړا کوي. شفیقه میرزایی چې د ډولۍ دودې خوښ دی او څو کاله وړاندې هم په یوه داسې واده کې ګډون کړی و چې ناوې په ډولۍ کې وړې وه،
د ډولۍ د تاریخ په اړه راته غږیدلې.
ډولۍ خو ډېر پخوانی هغه د موږ پښتانه اری اقوام دي، او دغه اقوام د ډېر پخوانه دا دود و. پخوا چې اړیکې کمزورې وې، یعنی خلکو له لرې ځایو سره اړیکې نه لرې، نو په خپلو کلیو سیمو کې به یې چې ودونه کول، نو همدغه د ډولۍ په واسطه به یې انتقالوله چې هغه به یې له لرګي او دې شیانو نه جوړه کړې وه او خلکو به وړله. بیا چې وروسته اړیکې پراخې شولې، نو دا ډولۍ دود هم ورو ورو کمزورې شو. خو اوس هم په ځینو پرمختللو هېوادونو کې چې هغه فرهنګ پاله دي، اقتصادي وضعیت علمي کچه یې لوړه ده، لکه هند او دا ځایونه، هلته اوس هم دا فرهنګ پالي، ځکه دوی خپل فرهنګ ته هغه ورکوي. او دا معلومه نه ده چې دا د دوی دود دی که زمونږ، خو دا رویلی شو چې دا یو نسل و وروسته دې چې دا سره تقسیم شو، نیمه یې خواته لاړه، نیم دې خواته، نو دغه ډولۍ او دا رواجونه هلته هم لاړل. دا فصل کې د اریا د اقوامو دا رواج و چې ډولۍ به جوړوله، او دغه خپلې ناویګانې به یې د پلار له کوره، د زوم تر کوره یا د خسر تر کوره په همدغې ډولۍ کې وړلې، او ځان ته ځانګړي رواجونه یې درلودل.
د ښاغلي میرزي په خبره چې ډولۍ ته د ناوې د ختلو په وخت د ډولۍ یو طرف او بل طرف ته د ناوې خپلوانو څادرونه نیولي وي، او ناوې په مکمله پرده کې ډولۍ ته وخیژوي، او په دغه وخت کې د ناوې د کورنۍ لخوا ناوې ته یو قرآن شریف هم ورکول کیږي چې د خاوند کور ته یې له ځانه سره یوسي. دای پر ډولۍ باندې د باورونو په اړه وایي.
د ډولۍ په اړه ډېر باورونه موجود وو، لکه مثلا ناوې به چې سپکه وه، دا به یې ویل چې ناوې سپکه ده، دغې سره بله ماشوم یا ښځه کېلوله، یا مثلا دغه کسانو چې دا ډولۍ به یې وړله، دا به ولوېدله، دې په اړه به یې منفي باورونه درلودل چې دا ناوې بدبخته ده، یا به چې دغه لرګی چې دا اصلي ستوني وو چې دا په هغو نیول کېده، دا به چې مات شولو، بیا به ویل چې دا ناوې چې ده دا سپېرتلې ده، یا به یې ویل چې دا بدبخته ده، دا به د زوم کور یا د خسر کور ده چې دی، دا به تباه کړي، یا به کوم زیان ورته ورسوي.
مینوالو کله کله مینانو هم له ډیره درده په لنډې کې د خپل زړه غږ راویستی او ویلی دی: ډولۍ ودروه غمازه، ډولۍ ودروه غمازه، چې آخري دیدنې وکړم بیا دې زینه. د لوګر ولایت اوسیدونکی دیدار احمد لونګ بیا وایي چې که څه هم د ډولۍ دود کم شوی، خو په دغه دود کې یو ځانګړی خوند موجود و چې له بده مرغه اوس له منځه تللی.
په لوګر ولایت کې د ډولۍ دود له پخوانه و، خو د وخت په تیریدو سره دا دود کمرنګه سو. البته دا دود بیخي کم سو. په خواه وخت کې به ډولۍ جوړېده، اوږده اوږده لرګي به یې راخیستل، بیا به هغه باندې ډولۍ، البته ډېر ډاړو ګلان به د لاندې په منځ کې به یې ګلان ول، او د لونګو څنډې به هم پکې ځوړند ول. بیا به دا څلورو کسانو په اوبو وړله دا ډولۍ، ناوې به یې کېنوله او بیا به یې اوچتوله. هغه کسان چې دغه ډولۍ به یې پر اوبو وه، دوی به غټ غټ پرتګونه ولې، هلته چې پڼاوې غونته بې پښو ولې، او روان به و ناوې به وړي. مخکې له دې چې ناوې کښته شي، هغه کور والا چې ناوې ورتله، هغو به یو چرګ را وړ، دا د ډولۍ مخ ته به یې چرګ لالوي، بیا به ناوې لږه وروسته کښته کېده، ډولۍ به یې وړه، هغو کسانو دا چرګ اخیستی.
د لونګ په خبره چې کله په ډولۍ کې ناوې کېنول شي، نو د ناوې خپلوان د ډولۍ بازوګانو ته اوږه ورکړي او له خپله کوره یې په ډېر درنښت سره وباسي، چې په همدې مهال د زوم له کورنۍ سره راغلي ځوانان د خپلو ټوپکو مخو کې آسمان ته ونیسي او خپله سینه په آسمان سره کړي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی ایمال بیا د خپلې سیمې د ډولۍ د دود کیسه کوي. هغه وایي چې ډولۍ په خپلو سترګو لیدلې.
زمو په سیمه کې دا دود وکړه به چې ناوې سپکه وه، په دغه ډولۍ کې به کېنو، بیا به بله ښځه به یې هم ورسه کېنوله، ځکه بیا به دغه خلکو ویلې چې دغه ناوې سپکه در شخان به و، خلکو به مسخرې کړې، خلک به ډېر وو، ځکه هلته به ښځې هم ډېرې وي، خلک به هم ډېر وزوتي به د غوسه به ښځه کېنوله، بیا به هغه وزن به لږ دروند شي. دوه کله به چې ناوې راوړله، بیا به زوتي خلکو ډزې کې اتڼونه به کړ، ډولونه به و، او هغه اتڼې به وې، هر څوک به د هر هغه کلي نه راتلل، دلته به یې اتڼې کړلې او خوشحالۍ به یې کړلې. دا دود و زموږ په سیمه کې.
که له یوې خوا د ساینس او ټکنالوژۍ چټک پرمختګ د ډولۍ دود کمرنګه کړی، نو له بله خوا جګړې هم خپله منفي اغېزه بې ځایه نه ده پرېښي او د ډولۍ دود یې کمرنګه کړی دی. د کابل اوسیدونکی شفیع الله وایي چې نام نه یو شمېر هیوادوال کډه کولو ته مجبور کړي، چې له همدې امله یې یو شمېر دودونه له منځه تللي دي.
اوس چې دا دود نشته، دی که خدای وکړو چې زموږ په وطن کې سوله راشي، امنیت راشي، سوکالي راشي، یو ورځ بیا داسې ورځ راشي چې دغه ټول خلک چې دلته مهاجر شوي دي، بهرنیو ودو ته تللي دي، د امنیت د نشتون د لاسه، هغه بېرته راشي دلته په خپل وطن کې، یو د بل سره په امنیت باندې ژوند وکړو، دلته ودونه وکړو، او بېرته هم هغه پخواني دودونه، هغه فولکلوریک دودونه بېرته راژوندي شي.
خوږو مینوالو، د ډولۍ دغه په زړه پورې او خوندور دود په ښاري سیمو کې له منځه تللی، خو په یو شمېر لریو پرتو سیمو کې لا هم دغه دود شته. خو که چیرې امن راشي نو ټول هیوادوال به خپل سیمو ته لاړ شي او بیا به له یوه کلي و بل ته ناوې په ډولۍ کې وړل کیږي. بیا به په جنج کې دوه زړونه د یو بل په اړه فکر کوي، ځوانان به په شا پسې ټوکې کوي، ماشومان به د چاکلیټو په راټولولو پسې په مځکه لویږي، د کلي ملک به د کراره تګ امر کوي، سپین سرې به پیغلو جنو ته شابسی ورکوي او پیغلې به له چمبې درزا پورته کوي او وایي به د غره لمنه کې شپونکیا شپېلۍ غږوه، زما ساده ساده لالیه شپېلۍ غږوه. په همدې هیله نننۍ خبرونه همدلته تمامو. کوم راډیو ته لیکونه راستول پتی مو دادی. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا ښه چاري.